د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه تمو. زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکن هوفلت وی هیواد په دې غور نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. آغلی هوفلت پرون د مونشن په امنیتی کنفرانس کې د وینا په مهال وویل ناروی نه غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ناروی د رواني میاشتې په لومړیو کې د طالبانو یو پلاوی اوسلو ته بللی و چې پر بیلابیلو موضوعاتو له نړیوالې ټولنې سره وغږیږي. هندی رسنی وای د هندوستان د روغتیایي مرستو او کالیو 2.5 ټن مرسته کابل ته ورسیده. دا د دغه هیواد د بشری مرستو 15مه برخه ده چې جګړه ځپلی افغانستان ته ایلی شي. د طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد پرون په خپل ټویټر کې له افغانانو سره د هند د بشری مرستو مننه کړې ده. د افغانستان بانک وای نن یک شنبه به $10 بلیون لیلام کړي. دغه بانک ویان صابر مومن په دې باب ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان بانک نن یک شنبه $10 میلیون لیلاموي. دغه لیلام کې په شرایطو برابر خصوصي بانکونه او صرافي شرکتونه کولای شي چې برخه واخلي.
د افغانستان بانک ویلي د داوا طلبۍ ګټونکي ارده چې خپل حسابونه د ورځې تر پایه تصفیه کړي. د ناتو سرمشي یانس ستولتنبرګ وای د روسي پوز پر خپل گاونډي اوکرين بشپړې حمله ته تیار دی. ستولتنبرګ پرون شنبه د مونشنده امنیتي کانفرنس په څنډه کې د جرمني له ای آر ډی رسنۍ سره په مرکه کې وویل ټول نشیشي چې روسیا پر اوکرين بشپړې یرغل ته تیاری نیسي. مشکول دا تاییدو چې د حمله خطر خورا زیات دی. د همدارس وویل همغه چې روسیا وای حسینه دا او هیڅ ځواک د اوکرين له پلو شاته کړی نه دی. لبل خد اوکراین د کورنوی چار وزیر په شمول د دغه هیواد پر جک پورو چارواکو پرون هغه مهال د بیلتون غشتون کوله لوري دازي وشوي چې دوی د خپل هیواد ختیځ ته تللی وو. د ازادي رادیو د اوکراینی څنګه خبریاله ماریان کوشنر چې له اوکراینی چارواکو سره دغه هیواد ختیځ ته تللی و وایي چې د اوکراینی چارواکو په 300 متری کې د هوان ګولۍ ولګېدي. په اطلس سمندر کې په هغه بیړۍ کې د لګیدلې اور د وژلو هڅې روانې دي چې د جرمني جوړ 4000 فولکس واګن موټرونه یې بار کړی وو. تر پیښو وروسته د دې کښتۍ 22 عمله شاوخوا 200 متر لري انتقال شوې ده. د فیال ټاپو د بندر کپتان جو مندوز کابیکاس ویلي د اور وژلو لپاره له اوبو استفاده ممکن زهري مواد سمندر ته خپاره کړي. د دې په وینا زیاتره موټرونه برښنایی دي چې بیټرۍ وي. د اور وژلو هڅې سخته کړې دي. نن یک شنبه ده د 1400 کال د هوتیا کب لمړی نیټه. زه عصمت څاروان يم. د خبرونه د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. وړاندې را سره واوري. د امریکا یو څارونکو ډله اټکل کوي چې ساش کال به د افغانانو سړي سر اوایت نیمای تر کم شي. د امریکا وزارت وایي د کورونا پیښې ورځ په ورځ زیاتیږي. د موضوع خلک اندیشمن کړي.
د نورو اندیښنو ترڅنګ کورونا په برخه کې طالبانو د کورونا اندیښنه سره بيخي هېره کړې ده.
د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو د افغانستان د شتمنیو په اړه د امریکا پریکړه وغندله.
د سپتمبر 11مه پیښه د افغانستان د خلکو سره هیڅ مستقیمه اړیکه نه لري.
د طالب ساتونکو له لوري پر ملکي وګړو د ډزو له کبله پر لپسې پیښې کیږي.
کابل امنیه کمانډانې په دې تړاو یو تن امنیتي سرتیری نیولې چې تر تحقیقات لاندې ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
هټه بجې او 4 دقیقې شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو یو څارونکو ډله اټکل کوي چې په روان 2022 میلادي کال کې باندې افغانانو د سړي سر کالنۍ عاید شاوخوا نیمای تر کم شي. د دې ادارې د اټکل مخې په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې سړي سر کالنۍ عاید $650 خو په روان 2022 کال کې به $350 ته کم شي. په وروستیو کلونو کې ګڼو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندیشنه شو دلیده.
د افغانستان د بیا رغونې د ځنګړي سرپلټونکو اداره یا سیګار وای په افغانستان کې به د خلکو اواید څخه کم نیمایي تر کم سي. سیګار پرون په یو ټویټ کې ویلي په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو کس کلنۍ عاید 450 ډالر وو چې په 2020 میلادي کال کې 1500 ډالر تر کم سو. د سیګار د ارقامو لمخې و ساتکل دا دي چې په 2022 میلادي کال کې به دغه عاید 350 تر کم سي. په 2021 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي رکود په اړه اټکلونه سوي وو چې هغه وخت د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یا یو ان ډی فی او د پیسو نړیوال صندوق یا ایم اف ویلي وو د افغانستان خالص داخلي تولیدات به له 30% راکم سي. سیګار په هغه یو 15 مخیز راپور کې چې د 2021 میلادي کال د جنوري میاشتې پر دیشمه کانګرس ته لیږلي ویلي وو د افغانستان د ناخالص داخلي تولیداتو ارزش په 2020 میلادي کال کې 6 میلیارډ ډالر ته رسیدل، خو وروسته لږې چې طالبانو د 2021 کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړ دغه اندازا 14 میلیارډ ډالر ته راکم شو. سیګار ویلي د آسیا پرختای بانک تر ټولو بد سناریو دا غنلې چې ممکن په افغانستان کې په لنډه موده کې د وزګارتي اندازا 40% زیاته او په څنګ کې د کورونی لګښتونو 40% راکم شي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټنګول ورسته د ډالر په وړاندې د افغانوی ارزش هم ډیر سوی او زیات خلک وایي چې د خپل کورونی غړو د نسونو مړولو ته حیران دي. د طالبانو وایندویانو مخکې ویلي و چې دوی هڅه کوي له گاونډیو او نورو هیوادونو بشري مرستې ترلاسه او د اقتصادي ستونزو په حل کې برخه واخلي. د امریکا د نیویا ټایمز ورسپانې له یو راپور سره سم په تیرو څه باندې شپږ میاشتو کې د اقتصادي زوال له ډاره څه باندې 1 میلیون کسان له افغانستان نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي تیره میاشتې په افغانستان کې له څه باندې 8000 اړو افغانانو سره د نغدو پیسو مرستې کړې دي. د ادارې ویلي دوی په 2022 میلادي کال کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د غوښتل شوي بسپنې یوازې 15% ترلاسه کړې دي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي دوی تیره میاشت له څه باندې 8000 افغانانو سره نقدي مرستې کړې چې په دغه شمیر کې څه کم 15000 ماشومان شامل دي. په افغانستان کې د یونیسف اداري پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دوی د جنوري میاشتې له لومړۍ تر 15 نیټې پورې په 8500 کورنۍ او ژمنۍ بستې هم چې بیلابیل توکي پکې شامل وو ویشلې دي. یونیسف وایي دوی په 15 ولایتونو کې نوي ګرځنده روغتیایي او د تغذیه ډلې ګمارلې. دوی له خوارزواکو ماشومانو سره روغتیایي مرستې کړي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په افغانستان کې له ماشومانو سره د بشري مرستو لپاره په روان 2022 میلادي کال کې د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت د مالی مرستې غوښتنه کړې چې دا د ملګرو ملتونو په تاریخ کې تر ټولو لوی اپیل یا درخواست دی. په افغانستان کې د یونیسف ادارې ویلي لغوختل شوی او پیسو تر اوسه یوازې 15% ترلاسه شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف ادارې مخکې ویلي و چې په دې هیواد کې په میلیونونو افغانان بیکاره شوی چې لکبلې د ماشومانو په ګډون د کورنۍ غړو ته کافي خواړه نه رسیږي. یونیسف ویلي چې په 2022 میلادي کال کې به په شدید خوارزواکۍ دفتر ماشومانو شمیر 3 میلیونو او 2 لکو ته ورسیږي. د طالبانو روغتیا وزارت د بیوزلۍ او خوارزواکۍ د زیاتېدو عمده علت له روغتیایي سکتور سره د نړیوالو مالي مرستو کمیدل بللی دي. دغه وزارت ویلي و د افغانستان روغتیایي سکتور 80% په بهرنۍ مرستو ولاړو چې د مالي مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل امنیه قمندانی وای په دې شار کې د یو ډاکټر د وژل کېدو په اړه په لټنې پیل کړې دي. د جمعې پورس د فضل احمد په نوم ډاکټر په دهمزنګ کې ورسته له هغه د طالبانو له خوا په دزو وژل شو چې د تلاشۍ لپاره خپل موټر غونه دراو. ل دې چلا د کندهار په 400 سیمه کې پر بریښه د طالبانو په دزو یو شزه وژل شوی او د نوري ټپیان شوی دي.
د طالبانو چارواکي وای په کابل کې د فضل احمد پونوم د یو ډاکټر د وژل کېدو په تړاو د طالبانو یو سرتیری نیول سوی او تحقیقات ورڅخه روان دي. د کابل د امنیه قمندانۍ وایان خالد زادران تیر ماشم ازادي رادیو ته وویل دوی پر دې پیښه خپل خواخوږي څرګندوي.
کابل امنیه قمندانای په دې تړاو یو تن امنیتی سرتیری نیولای چې تر تحقیقاتو لاندې دی. په همدې تړاو د کورنۍ چارو وزارت او کابل امنیه قمندانای یو ګډ پلاوی د مولوی زین الله عابر په مشرۍ د شهید له کورنۍ سره د غمرزۍ او د رهبری لخوا چمتو شوی نقدي مرستې په مخه د دوی کور ته ولاړل.
راپورونه وایي طالبانو تیر جمعه وروسته له هغې د دغه ډاکټر پر موټر ډزې وکړې چې هغه یوه چک پوینټ ته خپل موټر د تلاشۍ لپاره ونه دراوه. په دې لړ کې په تازه مورد کې پرون د کندهار په چارسو سیمه کې پر یوه ریکشه د طالبانو په ډزو یوه ښځه ووژل سوه او دوی نورې ټپیانې سوې. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي ډزې هغه طالب کړي چې پر ګزمه ولاړ وو. د کندهار د امنیه قمندانې ویان آصف حکیمي پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه به تر څېړنو وروسته له رسنیو سره جزئیات شریکوي. تیرې میاشت به د کابل په لویدیځ کې د زینب په نوم د یوې نجلۍ کورنۍ ادعا وکړه چې دغه نجلۍ د طالبانو په ډزو ووژل سوه. د طالبانو مرستیال ویان احمدالله وسیق په لومړیو کې ویلي وو چې د زینب د کورنۍ دغه ادعا واقعیت نه لري. خود طالبانو بل ویان محمد نعیم بیا څو ورځې وروسته وویل چې زینب صحوان وژل سوی او قاتل نیول سوی چې سزا به ورکړل سي.
د امیر روغتیا وزارت وایي په کورونا او بعد اخته کېدونکو شمېر ورځ تر بلې ډېریږي او یوازې تېرونی له دې وایرس څخه 950 تنه مړه شوي دي. له بلې خوا د طالبانو د امیر روغتیا وزارت د شمېرو له مخې هره ورځ له 10 زیات کسان په ټول هیواد کې د کورونا پر ضد واکسین کیږي.
د طالبانو د امیر روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کورونا او بعد اخته کېدونکو ګراف د روان میلادي کال لپاره مخ په پورته روان دي. د دې وزارت د رسمي شمیرو لمخې یوازې 13 اونۍ کې په کووېډ 19 ناروغي 3003 تنه اخته شوې او لدې شمیرې 950 تنه مړ شوې دي. د طالبانو د روغتیا وزارت وایان جاوید حجیر
بشرت کول اشرف جنوري
د جنوري لپاره تر اوسه 2019 کورونا وبا مثبت پیخ ثبت شوی او د مړینې 136 پیخ هم لرو. په ټوله کې ویلای شم چې د جنوري میاشتې راهیسې په کورونا دښته شوی او ګراف پورته شوی دی.
د طالبانو د روغتیا وزارت د هم وایي چې د کووېډ 19 ناروغي د درملنې لپاره د اته ډیر ځانګړو شویو مرکزونو څخه د 22 کورونا د وسایلو د کمی لامل ځندول شوی دی. کابل میشت عابد سیدی بیا د کورونا وبا پراخ پراوي د درملنې لپاره د وسایلو کمی او د خلکو بی پامی د اندیښنې وړ بولی.
د نورو اندیښنو ترڅنګ صحي اندیښنې بیخي سره زیاتې شوې دي، خصوصا د کورونا په برخه کې. طالبانو د کورونا اندیښنه سره بیخي هېره کړې ده.
که څه هم د کورونا او بعد پراخ پراوي په اړه اندیښنې مخ په ډېریدو دي، خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي هر ورځ نږدې 10,000 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ ضد واکسین کوي. د دې وزارت د رسمي شمیرو له مخې تیر یو کال کې نږدې 8 میلیون افغانانو د کورونا واکسین کړي چې له دې شمېرې نږدې 4 میلیون یې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته د کورونا ضد واکسین پیچکاري کړي دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین شوي یو شمېر د فبروري تر 14 نیټې 15,321,000 تنه ښیي.
د افغانستان د یو شمېر دولتي پوهنتونونو استادانو په امریکا کې د افغانستان د شتمنیو په اړه د امریکا د ولسمشر له پریکړې سره مخالفت وکړ. دوی وایي د امریکا د دې پریکړې معنا دا ده چې د افغانستان خلکو ته د هغه جرم سزا ورکول کیږي چې کړی نه دی.
د دولتي پوهنتونونو د استادانو د ټولنې مشر نجیب الله امرخیل په دې خبرې ناسته کې له نړیوالو وغوښتل چې د افغانانو د حق غوښتلو لپاره دې ورسره همغږي سي.
مونږ د افغانستان د پوهنتونونو استادان په نړیوالو غږ کوو چې اې د نړۍ او متحده ایالاتو آزادو خلکو زموږ سره همغږي سي، تر څو د مظلومو خلکو حق له ظالم څخه واخلو، کنه یو ورځ به دا حال ستاسو هم وی.
دغه پریکړلیک په برخه کې راغلی چې د نړۍ د تر ټولو بیوازله هیواد نه د نړۍ د شتمن هیواد باج اخیستل د نکړی جرم له امله د سزا ورکولو په معنا دی. د پوهنتون یو استاد نصیر احمد محبت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
2001 کال د سپتمبر 11 پیخه او د 11 پیخه قربانیانو ته د اسعاری زیر مو ورکړه د افغانستان د خلکو سره هیڅ مستقیمه او غیر مستقیمه اړیکه نه لري.
لدې مخکې طالبانو په امریکا کې د سپتمبر په پیخه کې هر ډول لاسلرل رد کړی دي او د ویلامي په خبرولو یې له امریکا نه غوښتي چې د افغانستان پیسې د لقید او شرط پرته افغانستان ته ورکړي. په دې اعلامیه کې خبرداري هم ورکړل شوی و چې کوم متحده ایالات خپل دریځ بدل نه کړي، طالبان به د دغه هیواد پر وړاندې په خپل کړنلاره بیا غور وکړي. لدی مخ کې سپینې مانی ویلي د افغانستان د شتمنیو په اړه د بایدن پریکړه به د محکمې تر حکم وروسته پلی سي. د سپینې مانی ویاندې جنسا کې د تیرې اونۍ د سې شنبې په ناوخته خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس بایدن هڅه کوي د دې کنګل شویو شتمنیو یوه برخه د افغانستان د خلکو په ګټه وکاروي او پاتې نورې د محکمې تر حکم وروسته به په متحدو ایالاتو کې پاتې سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اوکرين ولسمشر وایي ک نړۍ غوړي له دغه هیواد سره مرسته وکوي نو وسلې دی ورولي شي. د اوکرين پولې ته څیرمه د روسي ځواکونو تمرکز د مسکو او لویدیز ترمنځ کړکیچ زیات کړی دی.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وای د اوکرين وګړي هڅه کوي د روسي لخوا لورپیش غواش سره سره په شډول خپل ژوند مخته یوسي. زيلنسکي پرون شنبه په جرمني کې د مونشن یا مونیخ امنیتی کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل د اوکرين وګړي به لخپل شریکانو سره یو ځای یا هم له شریکانو پرته د روسي په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د ویل کنړي غوړي له اوکرين سره مرسته وکړي باید دغه هیواد ته جنگي وسلې ورکړي. غربی هیوادونه وایي چې روسیې خپل لښته لږه 150,000 پوځیان د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړي او پر اوکراین پوځي یرغل ته ځان چمتو کوي، هغه څه چې مسکو ردوي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین پرون شنبه لیتوانیا ته د سفر پر مهال وویل د روسیې پوځ پر اوکراین برید ته ځان چمتو کړی دی.
د روسیې چلند زموږ خلاف نور هم پیاوړی کړ. د روسیې ولسمشر شاغلی پوتین ویلي چې نه غواړي په خپل غربي لوري کې یو پیاوړی ناتو وویني، خو لکه مخکې چې مې هم ویلي وو دا دقیقا هغه څه دي چې د دې لقبله به ترسره کیږي.
د دې ترڅنګ د امریکا د ولسمشر مرستیال کاملا هارس د مونشن امنیتی کانفرنس ته پرون ویلي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په صورت کې به دوی د ناتو شرقي لوري لا پیاوړی کړي. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي و چې د دې په باور د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د حملې هوډ لري. د رویټرز خبری اژانس په وینا د جرمني هوایی شرکت لوفتانزا پرون اعلان وکړ چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل له کبله له سبا دوشنبه د اوکراین پر فضا خپلې الوتنې چې د کیف او اودیسا ښار ترمنځ کې دی ځنډوي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه اشغال او لخپل خاورې سره الحاق کړله، چې له هغې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو پر خلاف په جګړه کې د بیلتون پالو ملاتړ کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز له ایران او غوښتل چې د اټومي موافقه په اړه پیل شوی خبري نه خرابوي. دا خبري د 2015 کال د اټومي تړون د بیا ژوندۍ کیدو په مخه د اوتریش په پلازمینه ویانا کې روان دي. د بل خوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای ویلي چې تهران اټومي انرژي ته اړتیا لري.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز پرون شنبه د فبروري په 19 د مونشن یا مونیخ په امنیتی کانفرنس کې وویل اوس د واقعیت وخت را رسیدلې او ایران دی روانه مذاکرې نه خرابوي. هغه د غراس خبرداري ورکړ چې ایران د یورانیم په خولو یا غنی کولو ته دوام ورکړي او د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې څارنه وزندوي، دا به د نړۍ قدرتونو ته د نه منلو وړ کار وي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د مونشن کانفرنس ته په خبرو کې زیاته کړه د ویانا د مذاکرو د ناکامۍ خطر شته.
موږ اوس دا چانس لرو څو پر داسې موافقه سلا وکړو چې د بندیزونو لغوه کېدو ته اجازه ورکوي. په عین حال کې که په چټکۍ بریالي نه شو د دغو مذاکرو د ماتې خطر شته. د واقعیت شیبه را رسیدلې او د ایران رهبری اوس یو انتخاب لري.
جرمنی، فرانسه، بریتانیا، روسیه او چین په مستقیم ډول، خود امریکا متحده ایالاتونه په غیر مستقیم ډول په وایانا کې له ایران سره په مذاکرو کې برخه لري. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال کې لاټومي تړون څخه د وټلو او پر ایران د لا سختو اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ چې دې مسئلې د ایران پولي واحد ته سخت گزار ورکړ. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته لستنېدو سره لیوالتیا ښوولې ده. غربي ډیپلوماټانو څو ورځې مخکې ویلي وو چې د اټومي تړون د بیا احیا لپاره مذاکرې وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي او موافقه ممکنه ده. بلخوا د ایران رهبر آیت الله علي خامنه‌ای تیره پنځشنبه ویلي وو چې ایران اټومي وسلې ته نه بلکې اټومي انرژۍ ته اړتیا لري.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه ته مزاج ملند هر کله کوم د خصوص مدني فعالان او روناند غوښتنه کوي چې ځوانانو ته د کاري فرصتونه او د زده کړو لپاره مناسب شرایط برابر شي. دوی په دې هم اندېښنه څرګندوي چې د چارواکو له لوري په ګمارونو کې وړتیا، مسلک او معیار په پام کې نه نیول کیږي. بل لور ته په خصوص کې ځایي طالب چارواکي وایي د ځوانانو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو په برابرولو دوامداره هڅې کوي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل سره.
خوستی مدنی فعالان او رون اندی وای چې د بیکاره یو سالم بوختیا و دنشتون لکبله گرن زوانان لاقتصادی او روانی ستونزو سره مخامخ شویدی. د دوی پواینا دا حالت د دل عمل شوی چې دیره زوانان بهرنه نړی په ځانګړي ډول په قاچاقي او لګواخونو څخه په ډکو لارو اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي. په خصوص کې د مدني بنسټ مشر فضل رحمان قانی آزادۍ راډیو ته ویل
په مطلق ډول د ځوانانو بیروزګاری، یعنی ځوانان بیروزګاره دي چې لامل یې د ګڼ شمېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، بشري ناورین سره مخامخ دي، او د دې سره تر څنګ چې په روحي لحاظ د ځوانانو یو ډول تشویشونه زیات شوي دي، هغه دا دي چې په موجوده نظام کې غیر معیاري ټاکنې یا غیر معیاري ګمارنې دي.
خوستای مدني فعال حبیب کامران وایي کچیرته دلته د ملي یووالي او ملي جوړښت لپاره کار وشي نو ځوانان به په خپل هیواد کې خدمت کولو ته تیار شي.
زیاتره ځوانان بیکاره دي چې د بیکارۍ له امله دوی اړ شوي دي چې ځینې هیوادونو ته هم لاړ شي. په ځنګړې توګه اروپا لپاره ډېره هڅه کوي چې په کچکي لارو اروپا ته ځنونه ورسوي تر څو خپله د بیکارۍ ستونزه له منځه یوسي. د ملي یووالي او د ملي جوړښت لپاره باید داسې کارونه وشي چې ځوانان دې ته هیله مند شي، دلته خپله سرمایه ګذاري وکړي. دوی چې اروپا او نورو دون تزیم ډېرې پیسې لګوي، کاغه پیسې دوی دلته په سرمایه ګذاري ولګوي، فکر کوم ګټه به هم ډېره وي او د هیواد لپاره به هم د ستره دی ویاړ خبره وي.
یو بل مدني فعال داود باور وویل تر ټولو مخکې باید د ځوانانو په مخ کې پوهنتونونه، ښوونځي او نور ښوونیز مرکزونه پرانستل شي.
پانتونه د خلاص شي، د زده کړې ځایونه چې دي دا باید بیرته فعال شي، زر تر زر په دې باندې کار وشي. بل دغه دی چې د ملا او د کاري د اومي هیڅ پارک باید ونه کی. هغه خلک، هغه ځوانان چې د اسلامي ارزښتونو ته، ملي ارزښتونو ته تبې دي، دوی ته د په نظامی ملکی په ټولو ادارو کې سهم ورکړل شي.
بل لوري ته په خصوص کې ځایي طالب چارواکي وایي د ځوانانو د زده کړو او کاري فرصتونو د برابرولو لپاره دوامداري هڅې روانې دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هغه پروګرامونه چې د افغانستان اسلامي امارت مرکزی حکومت په پام کې لري د هغې نه داسې معلومیږي چې په ارتلونکي کې به د موږ ډېر ځوانان هغه به په چارو کې مصروف شي. موږ خو کوشش دادی چې د ځوانانو دپاره چار پیدا کو، کری فرصتونه وی ته پیدا کو. د موږ اراده، عزم، حوصله دا قوی دي.
د زینو نړیوالو بنسټونو د سړنې لمخې د افغانستان څخه د پاسا 3 میلیونه خلک د فقر او غریبۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ بیکاری کڅه هم یو نړیوال ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم د بیکاری کچل وړوه، خو پر افغانستان د طالبانو لبیازري واکمنۍ دوره وروسته دا ستونزه ډیره شوې او له دې کبله د خلکو اقتصادي حالت خراب شوی دی.
ورسګان کې له خونځو څخه فارغ شوې زده کوونکې وایي د کانکور اسموینه لپاره هیڅ چمتووالی نه لري او د پوهنې ریاست باید خونیز کورسونه ورته جوړ کړي. د پوهنتون استادان هم له کانکور څخه مخکې لارښوونه د زده کوونکو لپاره مهمه بولي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
ډېرې ځوانان غواړي چې د کانکور د ازموینې لاري د خپل خوشی پونځي ته کامیاب شي، خو چې چمتووالی ورته ونه نیسي ممکن د ډیرو دغه هیله یو خوب پاتې شي. یو شمیر ځوانان چې اقتصادي ستونزې نه لري په خپل لګښتونو د کانکور لپاره د چمتووالی کورسونه وایي، خو هغه چې جیبونه خالی دي بیا له دې کورسونو ډیر وخت محروم پاتې وي. د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی یو له هغه ستونزو ده چې د اروزګان ولایت یو شمیر نارینه او ښځینه زده کوونکي ورسره مخامخ دي. دوی شکایت کوي چې د تیرو کلونو په څیر د کانکور د چمتووالي لپاره ورته وړیا کورسونه نه دي جوړ شوي. د اورزګان ولایت د سیدال خان لیسې دوه پاره غسوز د کونکو عارف الله او رضوان ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو کلونو کې به د پوهنې ریاست لخوا له 12 ټولګي څخه پاره غسوز د کونکو ته د کانکور لپاره د چمتووالي کورسونه برابرېدل او پایله به هم ګټوره وه، خوای سش کال داڅ نسته
کیوژ دولسم سم سپریغه سوی موږ دانه لرو کچیر دا ونه لرو موږ ډیر نه هلی کیوژ ځکه موږ په دې نه پوی څنګه موږ انتیا مارک څنګه کانیا بس لور زکړه موږ له وزارت څخه د ترڅنګ د روزګان د ماری پریاست څخه دا غواړو چې موږ ته دغه شوونیز بهر پیل کې ترڅو موږ په دغه کې به زده کړو کو د کانکور درتلونکي کانکور لپاره یو څه زده کړو چې موږ څنګه کانکور انتیا مارک
ډیر زیات مهم دلته کچیر پینټایم کې دی ناس دی په دا فورمو په دا پرچو په دې سره نه خلاص به دې سره نخلاص یی کی چیر دا ورته ویل س بیا بل ته په دا پرچو پرمو په دیو شان به سر خلاص مسولینو سم دا غشتنه د چ بعد پر روزګان لایت کې د لې په دا سنټرونه کې دا س د کانکور امادګی ورته شروع کې
داری پولا او رضوان اندیشنی په روزګان ولایت کې د زرګونز د کونکو د جملې څخه د دوو د دې ترڅنګ د روزګان ولایت شوونکو هم د کانکور ترازموینې وړاندې شوونیز کورسونه مهم بولی په یاد ولایت کې د پوهنتون استاد قدرت الله نیکزاد وای
کله پنتون ته کمنه به کېدل همدغه د کانکور نتیجه او چې دی به ویلې دلې ځکه چې دلته خودون د تحصیل نسته په مکتبو کې لکه د نور ولایتو په څیر کچېری دغه د کانکور امادګي کې چنی نو دا کې دای سډیر کسان د ولز د کړ څخه پاتې سید تیر کال په پسدی باندې تقریبا 50% کسان کې دای سلوارسي
د زده کوونکو د غستون زمو د روزګان ولایت د پوهن ریاست له چارواکو سره شریکې کړې د یاد ولایت د پوهن ریاست رئیس مولوی خیر الله حق نما وایي چې د وزارت له خوا دوی ته تر اوسه پورې په دې برخه کې کومه طرحه نه دور کړول سوي او دوی هم کوم ځانګړي پلان نه لري
هغه ومشته د وزارت خاصخه لښوونه کیږي دغه خاصخه ومشته مکتوب راځي هغه مکتوب چې راتراسي نو بار بیا مش په هغه کار باندې عمل کوو هغه نظم او طریقه جوړو نو د کمکور د امتحان په برابر باندې او دغه رقم د شاګردانو ورته آمده کول یا د شاګردانو ورته روزل یا د شاګردانو ورته نظم او طریقه برابرول یا دی ورته پوکول نو دغه پر برابر باندې ومشته کم خبره د وزارت خاصخه نه درغلی مکتوب نه دی راغلی چې هغه نظم او طریقه موږ جوړ کړو
د یادول ورده چې ساش کال په روزګان ولایت کې د کانکور د ازموینې لپاره د چمتووالي په برخه کې کوم شخصي کورس هم نه دی خلاصوي چې زده کوونکي د کانکور د ازموینې لپاره د پیسو په بدل کې هم د کانکور د ازموینې لارښوونې ترلاسه کړي
د تل په سیر بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترا رسیدلې دي څو یې راخلو
د هلمند ولایت په واشیر ولسوالۍ کې موږ د خبرونو اورو ولې چې زموږ پر ژوند ډېر ښه اثر کړی دی ډېر مننه ورسره ده
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ علی اکبر یم د سره د کوزی پښتونخوا د ډیسټریک کورمن دا ازادي رادیو حکومت شلمی کلیزی په مناسبت کوم تاسو او په او خور کړه دی دا او سره متاستا مبارکباد دی یو مبارکي درکو نو موږ ډیر خوشاله یو چې ازادي رادیو شل کلن شو دا او مو هم د ډیر ټیم نه یعنی تقریبا د نونو سکالونه دا ازادي رادیو واورو او خوخوي او ډيري ډيري خطرونه لري
هلمنیم چې ټول برک رو خوش او خوشاله وي زه د ازادي رادیو څخه ډیر خوش او خوشاله يم چې مشته هر وخت د مات تر سره کړی دي او موږ د دې راپورونه هر وخت تعقیبو نو زما یو دا پیغام دی تر لوړپور چارواکو پورې ورسوي چې موږ د هلمند ولایت د ناوی پولیسوالۍ کې ډمبرونه ګرد مینونه وهلي دي په دا تیر وختو کې نو د شپې مسلمان رواني بتی نه لري موټر ګاډ موټر هر شی چې وی پکشي وی وي یا لته ټپیان سي یا شهیدان سي نو د ټول لوړپور چارواکو سهیل ورو چې دغه ډمبرونه او خامه سړکونه ټول راته جوړ کړي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو شه اسپیرات فلمن ولایت باندې کې کېول سوالي تاسو پر اړیکم بس ازادي رادیو خو موږ دلته ورو ډیر ډیر ورو د مش پر د و بجو شروع د مهم خبرونو د فرمند ولس د مهم خبرونو بس اکثره وخور
زمیشو د میرویس خبرې کوم اورورا مواد شرازی بالکل د تنګي د کامی پلس سره هیڅ نو ور کوي وای دا دولتي خلق دي د ته مواد منګ نو ور کوي پلان کوي دا وډینګ د پاندي هغه باندې نور هر جته موادونه ورکی وروره.
ستاسو په همدی پیغامونو د خبرونه دا برخه پای ته رسو. دا ساده رادیو خبرونه د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفدو لس شپګنوی او په غنو خارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي.